د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز ستللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کې
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش مې هم راغله ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګر یا سارونندارتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګر یا سارونندارتون پرنيست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقي نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابه له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لری کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوې پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغو همیشه دلته توپک او سلات لاس کړی دي، د هغو څخه مې یوازنۍ هیله دا ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالې ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولي دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه دي جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سر دی، ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی. دل تا وس غمونه دی خو شکل لیکی نشکاری، شکل گلابونه او ریدی که لیکی نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو، نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري د دریو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو ښوونځی د ارواښاد بختاني په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختاني صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه لا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سره رود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي، او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختاني انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختاني خدمتګار د 1304 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر ناچاپه پاتې شول. لاربی او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي، او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل، او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی، او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ، دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا وویل چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې، یو څو میاشتې دغه واښې. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري، رمی پکې، او دغه شپانه او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته دغه د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته به کوم ګل دلته پیدا کی؟
دغه زیړ ګلان دا خود پسرلی په لومړیو کې راشته کی، د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو، دا دلته په دې دښته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به حد ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، مونږ غلطه خپلې ونیزي مشاعره هم کوو. کله کله
دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشایره کوي تر څو چې دا ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریډیګل مشایره د عادي یعنی د مشایرونو پرته د سیو فوق العاده غونډی میسو د میلې د پاره دلته راځو او ہوا گرم دلتا رمی چری دگا ہوا خچے اچھی می گی تھی استفادہ دگا اچھو خوری بیا پزینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زمات څړ زیاده هغه د پلانې څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه کې ګرځي او داغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکارا کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي یمن
کې یو کم پلاستیک ورته چې کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چې هغه وبو سافره ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې هغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د همدې نه استفاده کوي ځکه بیا زینس زینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر هغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شني هغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل تر راځي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغېز کړی
امنیت د کندوز د میلو د لپاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلې هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو پام دې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلې یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغه نه خوند واخلي او ملي وکړي
اوس کالم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی آیا دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدي ګلان راوګړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې موږ مشایره کړې ده دا غینه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریدي ګل مشایرې یادونه وشوه دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی
کم د سر کسان چې موږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته وو ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی هغوی دغه فرهنګي کارونه زندولی نه دي، خو یو څه منفی اغیز په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
ښه نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ته جوړه
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ته جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ته جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ته جوړه مای سودمن بن شیور
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم. د فنکار نه ننی برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه مابو صاحب، کور مو ودان سی بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د ښایي هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه وي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی لغی نه یم، داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و. ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چاته نه وي ورکړی، او همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دي تور ته نور مشران شاعران، د غوی هڅونه او د غوی کار له تاسو سره څنګه؟
ولې نه، کله به چې له غو سره مخ کیدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجملان خو دلته زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د تورې دړې مخته ناشوای مودرات پی توری لیکلی دی ما تا دی کسی جب خویدلی دا ما تا دی شفیر جب خویدلی با روستایو که ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت پلیکلوس نپویدونو دبراتوی چه تاسی که سعیز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسی کوای شي ډیر پر مختګ وکي مثلا لیکو لوست که یو مار اختیار ماغه اماغه دی ان صاحب لارخونه تاکید کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
دسی ولکی مو اکثره اده په هان په دی عقیده دي شي وای دا شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولای شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کو وایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستی ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کی اساس دی زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسه بزختله په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یی اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټی کده غزل چوکاټی کده مسنوی چوکاټی کوور ته نور چوکاټونه یی خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شعر لیکم همدا شنور کې د شمیو یوش ملکوالان مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر سره چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسوم شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خبرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه، هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شار نه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې، زه څومره مغرورم په کیسه کې، نه د پیر نه د فقیروم، سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ په خپلو احساساتو کې راګیروم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم، له پنځوسو جنکو سره متارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي، لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم، ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم، درته وایم ټلیفون راته ونه کړي.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکې راوروي.
د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس آسمان ته کتل، آسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د آسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونۍ خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څېر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څېر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بېوسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بېوسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بېدریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه، سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لو رایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت یې خو د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته وو چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی، زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي، ورنه زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي، ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پرې وایا، وایه چې زر رازما، او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی هلک څنګه ده، کوچنی هلک څنګه ده، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ، ګوره سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي. غټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ تر هیر شول، لای قلم کاغذ ته نه وړی، چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو غږ شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ،
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے ت
ساتوں کے دے دے خاں.